په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کې چې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي. د علي وزیر وکیل وای د بنو عدالت تر فیصله وروسته نور په جیل کې داغه د ساتلو جواز نه جوړیږي. په سند صوبه کې د نیول شو افغانانو د وکیلانو په وینا د غلطه نږدې 1500 کسان گرفتار دي. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د بیرته ورسنیدونکو افغانانو ژوند خوندي کړي. د خبرونو تفصیل په بنو کې د یو عدالت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او د پارلمان غړی علي وزیر په اخري مقدمه کې تر ضمانت منځریدو وروسته د هغه وکیل وای اوس به نوموړی ژر خوشي شي. په 2000 کال کې پر علي وزیر په میرامشاه کې د لاؤډ سپیکر د غلط استعمال د مخنیوي قانون لاندې مقدمه درج شو چې د نومبر په 14 په بنو کې د پېښور هایکورټ څنګه ختمه کړه. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې پر موکلې د ریاست پر ضد د خلکو د پارونې 4 مقدمې لاوارد مخه په کراچۍ کې ختمه شوې دي. نو ځکه اوس هیله لري چې ژر به په کراچۍ کې غل بنده آزاد شي. علي وزیر نږدې 2 کاله مخکې په پېښور کې د ریاستي او امنیتي ځواکونو په ضد د خلکو د پراونې په تور نیول شو او چې وروسته ورته عدالتونو ضمانتونه منظور کړل. د سواد په منګور کې د ملکن ډویژن د تعلیمي ادارو کارکوونکو د نوکریو د پخولو او مراتو لپاره مظاهره کړې ده. د نومبر په 14 شوې دې مظاهره کې شامل کلسوم مشال ریډیو ته وویل چې نه هکله وشول چې د تعلیم په برخه کې کار کوي او حکومت په دې وعده مقرر کړې وه چې 15 کال وروسته به تنخواه او مراعات زیاتېږي خو تر اوسه داسې ونه شول. بلخوا د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د نومبر په 14 د بحث په وخت د اپوزیشن ګوندونو سیاستوال د تعلیم په اړه د تحریک انصاف پر حکومت نیوکې وکړې او ویل چې په دې برخه کې ډېر کار نه دی کړی. خو د پارلماني چارو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي ورته وویل چې دوی د وزیر اعلی ته یو وړاندیز کړی دی چې پلاستیکي دو سره به د تعلیم حالت بهتر شي او د تعلیم د کارکوونکو تنخواګانې به زیات شي. د بشیر قنو وکیل منیزا کاکړ وایي چې په ټول سند صوبه کې د نیول شو افغانانو شمیر د 1500 په شاوخوا کې دی. هغه چې د افغانانو د خوشکولو لپاره په عدالتونو کې د هغوی د قضیې وکالت کوي د نومبر په 14 یې مشال ریډیو ته وویل چې بندیان سختې ستونزې لري.
کراچی او جنگ شروع کی تقریبا دا ٹائم 1500 پوری بندیان دی زیاد شمیر دخل دو ماشومان دی دو ماشومان بیماران دی اغلی تا پر وقت بانی دوائیان یو دانا ملاوی گی اکثر اخو مطلب مونگ دا جیب نا پیسی ورکو اغا زنانا تشبایی تاسو پولیس والا تیور کی اغا تاسو دا دوائیان دی راوڑی پی.
د سند صوبې پولیسو مشال ریډیو ته منلی چې دوی ځینې هغه افغانان نیولي چې پاکستان ته د قانوني تګ جواز نه درلود. خو په نیول شوو کې ځینې افغانانو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو له دوی پیسې غوښتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتنبایوا پر طالبانو غږ کړی چې له بهر ورسنیدونکو افغانانو حقونه دي خوندي کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د نومبر په 14 په ټویټر لیکلي چې په بهر کې میشته افغانانو د ورسنولو لپاره د طالبانو د کمیشن له مشر شهاب الدین دلاور سره په ملاقات کې اوتنبایوا زیاته کړې چې بهر میشته افغانان د افغانستان په پرمختګ کې کردار لوبولی شي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی بهر میشته افغانان هڅوي چې افغانستان ته ستانه شي خو په رسنیو کې د ځینو ستنو شوو کسانو د نیول کېدو کنجکې دوه رپورټونه ورکړل شوي چې طالبان یې ردوي. اروپایي کمیشن اعلان کړی چې په افغانستان کې د ژمي پر اتک سره د خوراک کمی پوره کولو یې 15 میلیونه یورو ورته ځانګړي کړي دي. د کمیشن د نومبر په 14 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي کافي خوراک نه لري. د خبر پاڼې تر مخه اروپایي کمیشن د افغانستان په شمول د ځینو نورو هیوادونو سره هم د خوراکي موادو په پوره کولو کې مرسته کوي او د دې کار لپاره یې ټولې 210 میلیونه یورو ایښي دي. د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ وایي د روس پوځي ظرفیت باید کم ونه ګڼل شي او اوکراین سختې میاشتې په مخ کې لري. له ستراتیژیک جنوبي ښار خرسون څخه د روس تر وتلو وروسته ستولتنبرګ د نومبر په 14 د اوکراینی ځواکونو بهادري وستایله او د کیف لپاره یې د نړیوال ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي دا ژمی اوکراین په یخنۍ او تیاره کې وساتي نو ځکه به د اوکراینیانو لپاره راتلونکې میاشتې ډېرې سختې وي. البته ستولتنبرګ زیاته کړه چې د روس د کمزوري ګڼلو غلطي باید ونه شي او د اوکراین ډیره برخه لا هم د دوی په کنټرول کې ده. ستولتنبرګ زیاته کړه چې اوس وخت راسېدلې چې د اوکراین مټې لا نورې قوي کړل شي او د روسانو کړنې باید وغندل شي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرو.
خبرونه مو د بشری ګواښ نه واوریدل. په روانه خپرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. په بنو کې د پېښور های کورټ څنګه پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ پر قومي اسمبلی کې د جمهوري دوستان استازي علي وزیر ته په اخرنۍ مقدمه کې ضمانت ورکړ. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي ریاستي ادارې د پښتنو لپاره د ژوندانه او حق غوښتنې له چارو د راګرځولو په هڅه کې دي.
ایف آئی آر په دې وجه نه کیږي چې موږ څه جرم کړی دی، بلکې دا ریاستي ادارې زموږ د امن او د حق ناره د دباو کولو لپاره د قانون غلط استعمال کوي.
پرون په پېښور کې په یوه غونډه کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د سیاسي اتحادیو بیرته بحالولو غوښتنه وشوه. د امینه سلګون یو مخکښ سردار حسین بابک وایي د زده کوونکو د سالمې روزنې لپاره د هغوی د اتحادیو رول مهم دی.
طلبا یونین نه بحالول دام جبر دے، اس کے پاس تعلیمی اداروں کی بیار طالب علمان و منتخب نمائندگان نی بیا ماحول تعلیم مزائی کم کے زمن کا استاد پروان دے.
او د کراچۍ پولیسو د 1500 په شاوخوا کې افغان کډوال گرفتار کړی دی. یو کډوال شکایت کوي چې اول پاکستان ته د تګ لپاره ایجنټانو ته پیسې ورکړي او بیا یې په کراچۍ کې پولیس ځوروي.
پولیسان فرار کې دوه ځای درې ځای مونږ پیسې واخلي چې مونږ تاسو خوشي کوو بادام خوشي کې بل وخت راته ودرېږي مونږ تاړې ته راولي وطانه کې دیواله ګوله مونږ دوه درې ځای خاص چې راشو بیا دا حال د پمبانی.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ته راشو. نږدې دوه کاله مخکې نیول شوي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پارلمان غړي علي وزیر پر ضد اخرنۍ مقدمه ختمه شوې ده. په بنو کې د پېښور های کورټ څنګ پرون په دې کې فیصله اورولې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دې پریکړې هرکلی کړې او ویلي دي چې هیله ده نور ملګري هم زر له جیلونو خوش شي. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیلانو بیا ویلي چې نور د هغه پر ضد مقدمې نه دي پاتې او هغه باید آزاد شي. لکراچای د نیاز علی دا رپورٹ.
دا پېښور های کورټ د بنو سانګې په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر ته ضمانت ورکړی دی. د علي وزیر له وکیلانو څخه یو بخت نیاز اډوکیټ بیګا د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې عدالت د نومبر په 14مه د قضیې اوریدنه وکړه او بیا یې د 100,000 روپو د علي وزیر ضمانت منظور کړی دی.
نن د علي وزیر د یک عمر مشه کې ایف آی آر او هغه خیری ایف آی آر او په دغه ایف آی آر شدای په کراچۍ په جیل کې بندیوان رشید خان در مخیل ارگو کو دا کیس وزو سر از اسسٹنٹ پا ادارے دن بے ایس پا ہری ٹیم شے اناؤنس کا حکومی اناؤنس کا وہ 10,00,000 روپے ایوز بندے دا زمیناتی اوکو.
علی وزیر چی پا کما رستائی مقدمہ کی زمانت منظور شوے. دا حق دا وکیلانو پا وینا دا مقدمہ دا علی وزیر پا زد دا شمالی وزیرستان پا میرم شاہ کی پا کال 2006 کی دا لوڈ سپیکر ایکٹ پا زد در شوے وا چی دا بنو یو عدالت پا کی بیا علی وزیر اوختے وو اور روان کال پا جنوری کی هم د بنو پولیسو د کراچۍ جیل چارواکو ترهه غری زد عدالت کې خواست کړي وو چې علي وزیر دی د بنو یو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره هغوی ته حواله کړي. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې په پېښور های کورټ بنو سانګه کې د علي وزیر د ضمانت پیسو جمع کولو وروسته به یاد عدالت د کراچۍ زندان چارواکو ته امر استوي. وروسته له هغې به علي وزیر د کراچۍ له زندانه خوشې شي.
په کراچۍ ښار په سلور وړو کې ضمانت یې شوې په کم کیس کې چې د پېښور نیول او وسته وو هغه کیس بری شوی دی. اوس چې کله د میرانشاه عدالت دلته کې د خلاصون آرډر چې ریلیز آرډر ورته وایي هغه راولېږي جیل سپرینټنډنټ کراچۍ ته دی به خوشی کړی شي.
دا پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم د نومبر په 14مه په ټویټر لیکلی چې په وروستۍ قضیه کې د علي وزیر ضمانت شوی دی. منظور پښتین بیګا د نومبر په 14 لسمه ماسخوتن مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
خا خبره ده او علي وزیر تیر چې څومره هم جیل خړلای دی دا به ګناه ده په پی ټی ایم باندې فایر په دی وجه نکیږي یا زمونږ په ټولو ملګرو باندې فایر په دی وجه نکیږي چې موږ سره جرم کړی دی بلکې دا ریاستی ادارې او جرنلان زمونږ د امن او د حق نارا د دباو کولو د پاره د قانون او د دې شاینو غلط استعمال کوي ځکه په هر ځای کې چې د یو ایف آی آر کله هم فیصله ظاهر شي نو په ټولو ایف آی آرونو کې تر اوسه پورې زمونږ ملګري بری شوي دي
د پی ټی ایم مشران وار په وار دا تورونه لګوي خدالي وزیر په ضد په کراچۍ او میرمشاه مقدمو کې پولیسو دا تور لګولې چې هغه د ریاست او ریاستی ادارو په ضد ویناګانی کړي او خلک یې د ریاست خلاف راپارولو هڅې کړي نو ځکه د علي وزیر په ضد دا مقدمه درج شوي خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي علي وزیر چې له نږدې دوه کلونو راهسې د کراچۍ په زندان کې بند دي په کراچۍ کې د علي وزیر په ضد څلور مقدمه جوړې وي په یو مقدمه کې 13 میاشت د اکتوبر په 15مه عدالت بری کړي او په درې مقدمو کې هم ضمانت شوې دي خو علي وزیر دا مهال د میرامشاه په کال 2006 په یاد مقدمه کې د کراچۍ په زندان کې بند دي د علي وزیر د خلاصون لپاره پی ټی ایم په کراچۍ کوئټه پېښور جنوبي وزیرستان او د هیواد په نورو ښارونو کې وار په وار احتجاجي مظاهرې او جلسې هم کړي دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د سواد په مرکز منګورو کې د تعلیمي ادارو څارنې سرکاري کارکونکو مظاهره کړې ده دوی ویلي د پالیسۍ تر مخه هر 15 کال وروسته د دوی ارزیابي کېږي چې په نتیجه کې تنخواه زیاته او مراد پراخیږي خو د مظاهره کوونکو په وینا له 9 کلونو تیرېدو باوجود حکومت دا کار نه دی کړی د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال بیا وایي چې حکومت د دې مسلې په حلولو بوخت دی او د تعلیم د برخې له کارکونکو هیله لري چې خپل احتجاجونه ختم کړي نواز نیاز احمد خان نور معلومات راکوي
سوات منګوره کې د ترستر مخیتا د ملکن ډیویژن او کوهستان په لسګونو خزینه او نارینه کاروندانو احتجاجي مظاهره کې ویل چې صوبایي حکومت نه کاله وړاندې دوی تعلیمي ادارو کې د اصلاحاتو لپاره برتی کړي ول دوی وایي چې کار ترې ډیر اخلي خو دوی ته د حکومتي پالیسۍ مطابق د نوکرۍ پوره حق نه دی ورکړی شوی احتجاج کې شامله د منګوري کلسوم وایي چې په دوی هغه تعلیمي ادارې بیا بحال کړي کومې چې بندې وي
لپس چې د حکومت دا پالیسی دا چې هغه ملازمین لا اسکیل چې دغه ول زیاتې نو زمونږ دا ډیماند دی چې زمونږ اسکیل د هم زیات کی او مونږ دی اپګریډ کی
احتجاج کې د در سره تعلق لرونکو اقبال حیدر وای چې ټوله صوبې کې سرکاري ملازمینو ته سرو سټرکچر میلاو دی چې تر سورې لاندې هر 15 کال وروسته ګریډ زیاتېږي چې ورسره یې تنخواه او نور مراتب زیات شي پینشن او د ناروغۍ پیسې ورته هم ورکول کیږي ولې دغه مراتب نه دوی پاتې دي
چونکې د نه کال مسلسل مونږ سرویس کو مونږ په اقې زور دی ولاړ یو مونږ اپګریډ شي نیو ادین علاوه یو موزون سرویس سټرکچر مونږ ته پکار دی چې یاره دا کس اوس په دې وخت کې ډي سي ایم دی نو مخکې به دا ټول عمر به ډي سي ایم کنه دا مخکې زی څنګه بزی دین علاوه افټر سرویس د سرویس نه بعد چې کوم بینیفیټ سی د اغیم زمونږ سره لاهمل نشته اضافي ذمہداري نه کوجی د بنیادی کار زمونږ سکولونو مانیټرینګ دی خو د دې سره سره 15 قسمه اضافي ذمہداري نه دا مونږ کو
پدغه مو چې کله د صوبایي سمدای غړي او ډډک چیرمن په ځل کېم څخه پښتنه وکړه نو دوی وای چې تیر حکومتونو دوی ته روزګار ورکړ او د لپاره خصوصي پالیسی جوړ کړی شو
کې مونږ کوشش کوو چې هر سیلا مونږ نوکری ورکو روزګار ورکو او باز نیم د حکومت مجبوری شي او پروژه جوړ کړي پروژه نن بعد بیا رورو مطلب دې چې غستبل شي سټیبل نه بیا دا خلک چې کم دي موږ بیا کابینټ اجازه تور کی هغه به سملې تراشي د سملې نه بل پاشي د بل نه فینانس تراشي دا یو ګډ پروسس دي ان شاء الله تعالی زموږ بر دوسر خپل کوششي او کم قانوني کاری کم جایز کاری کم نلا مطابقي او بالکل منکو ان شاء الله تعالی زم چې منسسب
د تعلیمي ادارو سارني کاروندان وای چې ټوله صبح کې په سلګونو کاروندان د نه کال راسي هم په دغه تنخواه او مراتو کار کوي دوی کچري حکومت د صبې د نور کاروندانو پرنګ نکړل نو احتجاجي مظاهره به نور هم شروع کی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصره، شننه، خبرونه، رپورتونه
اکسونه، ویدیوگانی او ده مشال اونی زی خبرونه
زمان پا ویب پانه mashalradio.com که
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
په پیښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو په یوه غونډه کې د تعلیمي ادارو دننه د زده کوونکو اتحادیو ته د فعالیت اجازت نه ورکول غندلی دي. دوی ویلي د خیبر پختونخوا حکومت دې په اسمبلی کې د دې لپاره قانون سازي وکړي چې زده کوونکو ته د سیاسي او نورو تعلیمي فعالیتونو اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې په 1944 کال کې پوځي امیر جنرل ضیاء الحق د خپل مخالفینو پر فعالیتونو د بندیز لپاره د زده کوونکو پر اتحادیو هم پابندی لگولی وا. وروسته بیا د پیپلز پارټی حکومت یې د لری کولو هڅه وکړه، خو په 1992 مزیدیس کال کې سپریم کورټ دا بندیز برقرار وساته. شبیر احمد جان له پیښور رپورټ راکوي.
په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د تحریک یا سټوډنټس یونین د بحالولو لپاره دغه غونډه کې سیاستدانانو او زده کوونکو د دې د ګټو او د دې د نه کېدو له وجې د ځانونو په اړه ویناګانې وکړې. دا دغه غونډه تابع کوونکي د اسلامي جمعیت طلبا د پوهنتون ناظم تقویم الحق مشال لیډو ته په دې باب لول چې په دې غرض دوی دا ټول ګوندونه راوند کړی دي چې دوی یو ځای کینو او پښتونه تر وکړو چې ولې تر اوسه دا بندیز عملاً نه دی پورته کړی شوی، ځکه د زده کوونکو یو شمېر ستونزې وي خو دغه د حل کولو لپاره دوی اواز نشي پورته کولی.
طالب علمان دلته چې کوم دی پاغي باندې فریډم آف سپیچ پاغي باندې پابندی ده، دین علاوه د آیا روز چې کوم فیسونه اضافه کیږي کوم سیوا کیږي نو پای کې طالب علم خو نه ناس، نو چې هر قسم اضافه کول غواړي هغه بالکل ایزیلی کولی شي. چې کله یو طالب علم په دغه ځای کې موجودی نو بیا به دغه حق لپاره هغه په خپل آواز اوچتوي. دویمه غټه مسله دا ده چې اوس نن سبا هغه سیاست چې کوم دی هغه پالیټیشنز چې کوم دي هغه اوس د گراس روټ لیول پالیټیشنز نه راضي برا، اوس هغه خلک راضي چې هغه جاگیردار هغه سرمایه دار او هغه خاندانانی سسٹم ته اعتراضی. په پاکستان کې تاسو سیاستدانان ته وګورئ کله په سینټ کې خپل اوټ خرڅی
ونده کې برخه اخیستون کې د عوامي نشن ګل پاس تازه توب راغلي. د صوبایي سمبلی غړي سردار حسین بابک وایي چې د ملک کې د ازادي اظهار رائے په شمول یو شمېر بنیادی انساني حقوقونه نه ورکړل کیږي.
د ریاست رویه دا او د ریاست طریقه دا د تعلیمي ادارو دننه د طلبا یونین نه بحالول دام جبر دی. تاسو سوچوګئ چې دا تعلیمي ادارې جوړیږي در طالب علمان لپاره، اوس چې پاغه تعلیمي ادارو کې بیا طالب علمانو منتخب نمائندگان نی دغه ان پټ پکې شامل نی، بیا ماحول د تعلیم مدای کم چې زمونږ استاد پروان دي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف په دې موقع ژمنه وکړه چې دوی به په دې اړه د هر هغه ګام مرسته کوي چې زده کوونکو تنظیمونه دا بحال شي.
بالکل مونږ دې خبرې سره یقینا اتفاق کوو چې د طلبه یونینز بحالی په کار ده. دې کې زه دا ګڼم چې د صوبایي اسمبلی د قانون سازۍ په حوالې سره خو څه مسله نشته، هغه خو کېدای شي صوبایي اسمبلی به اختیار ده دې حوالې سره. خو ما چې ته څنګه وایي د سپریم کورټ یو ابزرویشن دی، هغه ابزرویشن ته په قانوني لاره قتل غواړي د هغې د ختمولو دپاره، او چې کوم په دې لاره کې خنډ دی یا رکاوټ دی هغه یو طرف ته شي او یونینز د بحالې دپاره بیا اقدامات شي.
د جمهوریت اسلامي په نمائندګۍ راغلي د صوبایي سمبلی غړي عنایت الله ویل چې ټول پارلماني ګوندونه سره د واکمن ګوند په دې حق له یو دي. نو شریق قرارداد د لارې په دې قانون سازي ډیر اسان کار دی.
پارلمان چې کوم دی نو لیجسلیشن نو کې نو هغه عدالتونه بیا د هغې عزت کوي. نو زما موقف دا دی چې پارلمان کې د یو قرارداد د اپوزیشن ګوندونه او حکومتي ګوند چې دا پاس کی هغه پارلمان نه چې قرارداد پاس شي نو هغې په نتیجه کې په صوبه کې الیکشن د پاره لار همواره شي او دا پروینشل سبجیکټ په صوبه کې کېدلی شي.
غونډه کې برخه اخیستونکو سیاسي ګوندونو مشرانو وینا وه چې سټوډنټس پالیټکس او د دوی اتحادیې نه کېدو له وجې پوهنتونونو کې د زده کوونکو ترمنځ هم او بیا د زده کوونکو د انتظامیې ترمنځ هم په وړو وړو خبرو او مسلو د تشدد پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. د زده کوونکو په دغه اتحادیو یا سټوډنټس یونینز باندې په کال 1944 کې د هغه وخت پوځي حکمران جنرل ضیاء الحق بندیز لګولی وو. ول مختلفو سیاسي ګوندونو په بیلابیل وختونو کې په پارلمان کې د نه د بندیز لری کولو اعلانونه هم کړی دي، خو دغه زده کوونکي وایي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. د پیښور پوهنتون ایر اسټڈی سینټر کې راجوړه شوې ده غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف، د عوامي نیشن ګوند، د جمهوریت اسلامي، د تحریک استقلال بلاول افریدي، د پیپلز ګوند احمد کریم کونډي او د مسلم لیگ نواز علي اختیار ولی او د پوهنتون مشر یا وایس چانسلر او نور استادانو او زده کوونکو هم ګډون کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د پاکستان په سند صوبه کې د نیول شو افغانانو وکیلان وایي د ځینو بندیانو مقدمه عدالتونو ته وړي دي چې له وجې د هغوی د بند موده کمه شوې ده. پولیسو ویلي دوی هغه بهرني وګړي نیسي چې پاکستان ته د قانوني تګ اسناد نه لري. خو ځینو افغان کډوالو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د ویزې او نورو اسنادو پر درلودو سربیره هم نیول شوي دي. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د کراچۍ ښار په یوه څنډه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالیږي. هما بیګومه له خپلو ماشومانو سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبریال ته وویل کراچی کې د نیول شو افغانانو د خلاصون لپاره ځینې مدافع وکیلان هڅې کوي. منیزه کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل ده آزادی راډیو سره په خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شو افغانانو د تازه شمیر او حال په اړه وویل
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1900 تر 1500 پورې بندیان دي. زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دي. مونږ چې کوم د دې خوا ته وشنو دوی مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زر تر زره د دې ځینو اوباس اکثره چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه ملاویږي.
د طالبانو د کډوالو چارو وزارت بیا ویلي د نیول شو افغانانو له ډلې نږدې 400 تنه د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې راخوشي شوي. د طالب چارواکو دا خبره منیزه کاکړ ردوي او وایي نیول شوي افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشي شوي. د نیول شو افغانانو له ډلې ګلفراز ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځایه دوی دوکه کوي او پیسې ترې اخلي خو نه خوشي کوي. د سند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات له تیرو شاوخوا څلور میاشتو روان دي چې ان ځینې ویزې او پاسپورټ لرونکي افغانان هم د راپورونو له مخې زندانونو ته اچول شوي. پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسي چې پاکستان ته د ورتلو قانوني اسناد یعنی ویزې او پاسپورټ نه لري.
دا مشال ریډیو دا
د نومبر پر 14 مال افغانستان سره د چمن پر پوله د هغه هواد لوري یو تن یو پاکستانی سرتیری په ډز وواژه او دوه نور یې ژوبل کړل. تر دې وروسته د پاکستانی او طالب ځواکونو ترمنځ د نښتې رپورټونه هم راغلل. د پاکستان سرحدي انتظامی د چمن او سپین بولدک لار وتړله. سرحدي انتظامی رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي تر هغه چې طالبانو ډزې کوونکي کس نوی نیولې یا دوی ته نوی سپارلې لار نه پرانیزي. که څه هم پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو په مرسته تورن شوی خو د افغانستان واک ترلاسه کول وروسته د طالبانو د حکومت په وخت کې هم د پاکستاني او طالبان ځواکونو نښتې راپورېږي. د دې تر شا څه وجوهات دي په دې اړه منور شاه د چارو له څو شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
طالبانو د 2020 کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی او په پاکستان کې په عامه توګه داسې فکر کېده چې د پخواني افغان حکومت په نسبت به د طالبانو د حکومت له پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې وي. خو په تیر څه باندې یو کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو یو شمېر ستونزو ترڅنګ په سرحدي پوله هم سوباره تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی. د دفاعي چارو پوه او د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای اسلام آباد په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو سره مرستې کړي او اوس هم په نړیواله کچه د طالبانو لپاره د غږ پورته کولو هڅه کوي. خو د طالبانو حکومت هم ځینې مجبوریانې لري چې پکې تر هر څه مخکې په خپل ولس کې محبوبیت پیدا کول غواړي. نو ځکه د پاکستان سره په یوه معامله کې هم هیڅ ډول کمزوري ښودل نه غواړي.
افغانستان کې نو د افغان طالبانو خپل خلکو ته توجه دا وی چې کوم د پاکستان باره کې پرسپشن دی چې هغه خراب دی. د هغه ته هم ګوري چې موږ هم ګراوند باندې له پاپولر نریټیو چلو او بیانیه چلو نو پاره کې به لکه زمونږ دا نه ده چې را خلک دا تاثر وایي په افغانستان کې چې را دا د پاکستان خلک دی د پاکستان په لار کې دوی یو دي او هغه په لاس کې دوی یو وی دوی لوبوي. دغه تاثر غوم د ختمولو هغوی یو کوشش کاوه.
بلخوا افغان سیڑون کے سمی یوسف زیوائی پر پاکستان و افغانستان کے زنی دا سی خلق شتا چه دا دوارو حوادونو ترمنز دا مشکلاتو نا گٹا پورتا کوی او دا دوارو لسونو ترمنز دا کرک پیدا کولو حسا کوی. دا زیاتوی پا کار دا چه دوار اخواوی دا دیستون زی دا مخنیوی لپارا گڈ کار وکری.
زما په خیال دغه کس چې پرون دا برید کړی ده دغه یو کس د عمل له وجې نه زه فکر کوم چې د ټولو نه زیات نقصان افغانانو افغانستان ته رسیږي. تاسو وکتلو چې د ټولو مشکلاتو باوجود اوس هم د چمن دروازه هغه اوس حالت کې افغانانو کولی شو چې په اسانۍ سره پرته له ویزې پاکستان ته ور باندې واوړي او پاکستان کې بیا د هغه ځای نه نورو ښارونو ته ولاړ شي. خو پرون راسې دا بنده ده او د دې هغه منفي اثرات د افغانستان په اقتصاد باندې د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان د خلکو په هغه پاکستان کې پراته کډوالو باندې ډېر زیات پریوزي.
په دې وروستیو کې په تورخم دروازه له یوې افغان میرمنې سره د پاکستانی سرتیري لخوا د بد چلند تور ولګول شو چې په ټولنیزو رسنیو یې تاوده بحثونه راپارول. خو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د نومبر په اتمه خبرې شوې اعلامیه کې وویل چې تورن سرتیری یې له دندې لرې کړی او پلټنې ترې روانې دي. که تور پې ثابت شي نو قانوني سزا به ورکول کېږي.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې د نومبر له 14مې د صوبې د ټولو سرکاري کالجونو ترمنځ د لوبو سیالۍ پیل کړې دي. په دې لوبو کې فوټبال، والیبال، کرکټ، بیډمنټن او ځینې نورې شامل دي. په لوبو کې د کالجونو شاوخوا 900 زده کوونکي لوبغاړي برخه اخلي. عظمت علی شاه رپورټ راکوي.
دا مقابلو لپاره 209 کالجونو د مقابلو په ډومبه مرحله کې برخه اخستې وه او اوس په اخیره مرحله کې د اته ریجنز کالجونو په مقابلو کې برخه اخلي. د هایر ایجوکیشن ډیپټی ډایریکټر ارشد حسین مشال ریډیو ته وویل چې مقابلو کې ګنشمیر لوبغاړي د پاکستان په نېشنل ټیمونو کې لوبه کوي چې بتر نورو لوبغاړو ته د زده کړې موقع ملاويږي.
315 کالجز چې کوم دي د په اتو زونو کې ډیوایډ دي. پدې کې پېښور، مردان، ملکند، سوات، هزاره، کوهارد، بنو او ډیا خان زمونږه انیشل راوند شوي دي او ټول زونونو نه چې کوم وینرز ټیم دي هغه پدې گیمز کې پارټیسیپیشن کوي. میل ایونت چې کوم دي هغه ټول په پېښور کې دي او د فیمیل ایونت چې کوم دي نو کرکټ په بنظیر وومن یونیورسيټي کې دي او والیبال او بیډمنټن چې کوم دي نو دا په عبدالولی خان سپورټس کمپلیکس کې دي.
د لوبو مقابلو کې فوټبال، والیبال، کرکټ او بیډمنټن بشمول نور لوبو کې د صوبې لنه هوسو زیات لوبغاړي برخه اخلي. د انتظامی په وینا چې د زنانو او نارینه لوبغاړو ځینې لوبې به په 400 او مردان کې لوبول کیږي. دا نوخار اوسیدونکو او د پاکستان د هاکی ټیم لوبغاړي سنبل سجاد مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې د زنانو لپاره بیل د لوبو میله هم را جوړ کړي چې کومې زنانه د سړو سره په لوبو کې حصہ نشي اغستې چې هغوی هم مخکې راشي.
زه ډېر زیات خوشاله یم چې فیمیل وړاندې راشي. زموږ فیمیل څوک سپورټ کوي نه او زه فیمیل له موقع په کار چې هغوی وړاندې لاړ شي. پښتانه فیمیل ته دومره دغه نه ورکوي کنه چې فیمیل نه دي. زه از د کوچ والیبال ټیم سره راغلم او ان شاء الله موږ فرست پوزیشن الو دي کې زما دا ټیم چې دی مردان ټیم فرست پوزیشن والیبال کرا غره د دې دی ایونت لپاره سلیکشن شوی دی.
د انتظامی په وینا میله کې د قبایلی زلو د کالجونو په بیلابل لوبو کې سلګونه لوبغاړي هم برخه اخلي. لدی روان دي د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمې د صوبې د ټولو پوهنتونونو د نرخزیانو او افغان کډوالو ترمنځ د لوبو د مقابلو تابع کړي وا. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام. په سروي خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې لمونږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه میلمنی برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
په پیښور کې د غرمې 2:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز له بشیر ګواخ ناورو.
په بنو کې پرون د یو عدالت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان غړي علي وزیر په اخري مقدمه کې تر ضمانت منځورولو وروسته د هغه وکیل قادر خان ډیکټ مشال ریډیو ته ویلي چې اوس بنو موړې ژر خوشی شي. د قادر خان ډیکټ په وینا چې پر موکلې د ریاست پر ضد د خلکو د پرونی څلور مقدمې لا ورده مخه په کراچۍ کې ختم شوې دي، نو ځکه اوس نورې مقدمې نه دي پاتې او هغه به له بنده آزاد شي. علي وزیر نږدې دوه کاله مخکې په پېښور کې نیول شو چې بیروسته کراچۍ ته بند ته ولېږل شو. د سواد په منګور کې پرون د ملکنډ ډویژن د تعلیمي ادارو کارکوونکو استادانو د نوکریو د پخولو او مراعاتو لپاره مظاهره وکړه. د خلکو غوښتنه کوله چې حکومت دې ورسره هغه وعده پوره کړي چې نه هغه کاله مخکې ورسره کړې وه. ورته ویلي وو چې 15 کال کې به د دوی تنخواوې او مراعات زیات شي. خو د خیبر پختونخوا د پارلماني چارو وزیر شوکت یوسفزی پرون په صوبایي اسمبلی کې د وینا په وخت ویل چې په دې اړه او د تعلیم اړوند د نورو مسایلو په اړه یې وزیر اعلی ته ځینې وړاندیزونه کړي دي او کاغل اصلي کړل د تعلیم حالت او د خلکو تنخواوې ورسره زیات شي. د بشري حقوقو وکیل منزه کاکړ ویلي چې په ټوله سنسوبه کې د نیول شو افغانانو شمیر د 1500 په شاوخوا کې دی. هغه چې د دغه افغانانو د خوشحالۍ لپاره په عدالتونو کې د هغوی د قضیې وکالت کوي. د نومبر په 14 مشال ډیټ ویل چې بندیان سختې ستونزې لري خو دوی یې د خوشحالۍ کوښښ کوي. د سنسوبه پولیسو مشال ډیټ منلی چې دوی ځینې هغه افغان بندیان کسان نیولي چې پاکستان ته د قانوني تګ جواز یې نه درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي روزا اوتنبایو و پر طالبانو غږ کړی چې له بهر ورستنیدونکو افغانانو حقونه دي خوندي کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما د نومبر په 13 په ټویټر لیکلي چې هغې دا خبره شهاب الدین دلاور ته کړې چې د طالبانو د ورستنیدونکو د کمیشن مشر دی.
مشال ریډیو لن خبرونه وسو بل موضوع شوخه سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولې دي. د لیکونه د عدالت لپاره سل فریاد یا چغې نومول شوې دي. د 2022 کال په اگست کې د طالبانو لخوا د افغانستان تربیانی ولو ورسته ملونه خزې د کار او زده کړو په څیر له اساسي حقوقو محرومي شوې دي. طالبان حکومت قسم ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقوقو ته درناوی کوي، خو د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو طالبان د خزو نجونو د حقوقو په سرغړونې تورن کړی دي. تفصیل د سفیولا ستانګزی په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان خزو لخوا په استول شو لیکونو کې د خزو هدفي وژنې، د خزو سنگسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او زورونې، جبري او کم عمر ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د خوندزیو تړل، د خزو په مخ د لوبغالو او تفریح پارکونو تړل، د خزو د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو په توګه یاد شوی. د څو پیژندل شو خزینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو خزو دغه لیکونه ترتیب کړي او هر یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نه وخت مشرانی وایي هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت چورا له هغه حاله خبر کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغان خزو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو خزو د خوځښت بنسټګر ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل:
صدنامه هاوی مطالبی است که
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بی عدالتۍ، وژنو او بی وسلۍ روایتونه وړاندې شوې دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په خزو تیریږي.
در نامه ها نگاشته شده است
دغه افغان خزو داسې وخت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان خزو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورټونو په اساس په 13 ورځو کې څو خزي له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزه طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو دغه سلو لیکونو او پکې د مطرحو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب را نه کړ. د نومبر 15 د طالبانو له واکمنی دو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د خزو د حقونو د تامین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لاورستربلی بندیزونه پرې زیاتوي. د خزو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یو غړي فوزیه وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنی دو راورسته د افغانستان پریښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف دا ده چې موږ لدغه لاري وکولای شو چې د طالبانو یو کلان جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپل سترګو باندې لیدلې دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګانې دي، هغه وژنې دي، هدفي هغه زندان ده چې خلک بېګناه وړل کېږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکي او نظامي خلکو پر وړاندې ترسره شوي دي، موږ هغه وشو کولای د امنیت شورا ته منعکس کړو.
هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال لاګست رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی لشپګم ټولګي پورتنجونی خوانځیو ته لته غمنی شوی او طالبانو ډیری خزینه کارکونکو هم په کورونو کې نیولی. جبري حجاب، لروسي متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفری پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت هغه بندیزونه دي چې د ښځو ستونزې څو برابر زیاتې کړي. د غټولو پریکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو ته خبرګونونه پاراولی، خو طالبان لخپل دریزه لا ندی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منی کولو حکم غندله. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومانو لپاره ناوړه پایلې ولري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان په پکتیکا ولایت کې ګڼ ځوان ډاکټران چې په وروستیو دوه کلونو کې له پوهنتونونو فارغ شوي شکایت کوي چې طبي شورا د دوی د ارزیابۍ ازموینې ځنډولې دي. دا شورا په افغانستان کې د طب فارغینو ته د روغتیا په برخه کې په ازموینو کې تر بریالیتوب وروسته د کار اجازې ورکولو لپاره مهمه ګڼل کیږي. که له دې شورا له ازموینې د بریالیتوب سند له چا سره نه وي، نو هغه تن نشي کولی د ډاکټر په توګه کار وکړي. نورحال نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې راکوي.
په پکتیکا کې لسګونه هغه ډاکټران چې په وروستیو دوه کلونو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي دي، وایي طبي شورا د دوی ازموینې ځنډولي چې له دې کبله دوی نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی زیاتوي تر څو چې د طبي شورا لخوا دوی ته د ارزیابۍ اسناد ورنکړل شي، تر هغه وخت نه دندې ورکول کېږي او نه کولای شي چې نورې مسلکي او تخصصي زده کړې وکړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر عصمت الله مشال راډیو ته وویل:
زه هم دا ده چې د لسونه نوي کال کې فارغ شوی، خو زموږ د اگزیکټ امتحان هیڅ لورې نامعلوم دی. غټه ستونزه ده، ځکه نه سیتاما او نه انجوګانې موږ ته وظیفه راکوي، ځکه چې اگزیکټ امتحان اول شرط ګڼلی دی.
د مرکز خرنی اوسیدونکی ډاکټر نصرالله هم له طبي شورا غوښتنه لري چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي.
بغیر د اگزیکټ امتحان نه موږ نشو کولای چې یو وظیفه وکړو او یا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. له مربوطه مقاماتو نه موږ غوښتنه دا ده چې زموږ ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او زموږ برخلیک وټاکي.
د مرکز خرنی بل اوسیدونکی ډاکټر عبدالحلیم هم چې دوه کاله وړاندې له معالجوي طب فارغ شوی، وایي د کورنۍ او ټولنې پر وړاندې مسؤلیت لري او نشي کولای خپل وخت هسې ضایع کړي.
غوښتنه مو د امتحاناتو د شورا نه څخه، د اگزیکټ اگزام د شورا څخه همدغه ده، تر څو زر تر زره د اگزیکټ اگزام واخیستل سي، ځکه موږ ته هیڅ کوم ځای کې د امتحان لپاره نه جوګه کیږي. د دې په خاطر چې اگزیکټ اگزام شرط تر څو هغه پاس شوی.
د پکتیکا روغتیایي چارواکي بیا وایي د ځوانو ډاکټرانو یاد ستونزې د روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونو او نورو ادارو سره شریکه کړې ده. د پکتیکا د روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت وویل:
د تحصیلات عالی وزارت او خپل د شاتې عامه وزارت سره خبره شریکه کړې، خو دا خبره چې ده حتی د رئیس الوزرا د صلاحیت موضوع ده او هغوی به تصمیم نیسي.
بل لوري ته د افغانستان د طبي شورا چارواکي مني چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته ازموینه نه ده اخیستل شوې، خو وای دا چې په دې وروستیو کې ډاکټر ګل محمد عثمان د نوي سرپرست په توګه ور معرفي شوی، نو په نږدې راتلونکي کې به له نویو فارغانو د ازموینو بهیر پیل کی.
امتحان شورای طبي
د طبي شورا لخوا باید د قانون پر بنسټ د پونتونونو له نویو فارغانو په کال کې دوه ځله ازموینه واخیستل سي، خو د اسلامي امارت له پیله بیا تر اوسه دوی ته د ځینو لاملونو له کبله د طبي شورا د دایرولو اجازه نه ده ورکول سوې. خو اوس یو کس د شورا د سرپرست په توګه ټاکلی چې د هغه پور تک سره به د ستونزه هواره او ډیر ژر به ازموینه واخلي.
امتحان به زودی انشاءالله اخذ خواهد کردید.
دی یادوانی ورده، پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې د نورو ستونزو په خوا کې روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه د مسلکي ډاکترانو په برخه کې هم کمښت لري او خلک یې په پرلپسې توګه د معیاري او اساسي روغتیایي خدمتونو غوښتنې کوي.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونې پر دغو صفو اوریدای شئ. میډیم ویوز 625 کلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 13530، 15515 او 10880 کلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لاري په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو بجو اوریدای شي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه کاری موده د روان نومبر میاشتې په پای کې پوره کیږي، خو له تیرو څو میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د پوز د نوي مشر د ټاکنې په اړه بحثونه گرم دی. حکومت وایي د پوز نوی مشر په خپل وخت وټاکل شي. بلخوا تحریک انصاف ګوند له پنجاب اسلام آباد ته لاریون پیل کړی. که څه هم دا ګوند دا خبره ردوي چې ګواکې لاریون یې د پوز د نوی مشر ټاکنه لانجمنوي، خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي عمران خان غواړي چې د پوز د مشر په ټاکنه کې د ده خوښې ته هم باید وکتل شي. دا چې په پاکستان کې د پوز د مشر ټاکنه ولې مهمه ده او دا هم چې حکومت ولې د مهمې څوکۍ لپاره تر اوسه د پوز د یو جرنیل نوم نه دی اعلان کړی، د دې پوښتنو د ځواب لپاره د ګل ایاز دا رپورټ.
په داسې حال کې چې د پاکستان فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار موده د نومبر پر 9 پوره کیږي، په ملک کې د فوج نوی مشر د ټاکلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. په مرکز کې د مسلم لیگ نون په مشر اطلافي حکومت دریز لري چې د آئین او قانون مطابق به په ټاکل شوې نیټه د فوج نوی مشر اعلانوي. خو په همدې حال کې د حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړی. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه بیلابیل دریځونه لري. ځینې وایي د عمران خان ګوند لخوا لاریون د فوج نوی مشر متنازع جوړول دي، خو ځینې دې سره اتفاق نه کوي او وایي د فوج نوی مشر ټاکنه به په خپل وخت کیږي. په پاکستان کې ولې د فوج د نوی مشر ټاکنه مهمه بلل کیږي او په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې په سیاست کې د فوج مداخلت خبري معمول جوړ شوی؟ په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې اعزاز سید د نومبر پر 9 مشال اړتیا ویل که څه هم د فوج مشر ټاکنې عمل د معمول مطابق روان دي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان له دې څخه تنازع جوړول غواړي. د اعزاز سید په خبره د دې وجه د عمران خان په فوج کې ځینې چارواکي خوښ نه دي او غواړي چې د نوي مشر ټاکنه متنازع کړي.
جو ایک لانگ مارچ ہے، ریلی ہے، وہ نکالے.
عمران خان غختل چې بدا سے حالات کی لاروین وکړي او پام دې موده کې د پردی تر شا خبرې هم جاری وساتي. کچره د عمران خان خبرې نه منل کیږي نو هغه با ولستا پډا وکړي او عدالت ته هم تللی شي. نو د دې هر څه بنیادی مقصد دا دی چې دا سیاسي معاملہ جوړ کړي.
عمران خان صاحب
خو عمران خان د نومبر پر 8 دا خبره رد کړې چې ګواکې د حکومت ضد لاریون د فوج نوی مشر ټاکنې په اړه ده. د ده په خبره دا د وزیر اعظم شهباز شریف اختیار دی چې څوک د فوج مشر ټاکي، خو د احتساب غواړي. د خبریال اعزاز سید په خبره د فوج نوی مشر په اړه سمري به د نومبر پر 13 یا 19 وزیر اعظم ته ولیږل شي او په دې کې به د 5 کسانو نمونه شامل وي. د پاکستان آئین 233 ماده لاندې ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره د فوج نوی مشر ټاکنه کوي. د فوج یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر د نومبر پر 9 مشال ویل چې د دفاع وزارت وزیر اعظم ته د فوج لوړپوري افسرانو چې درجه لیفټیننت جنرال وي نو په هغه کې د شپږو یا وو کسانو پینل جوړ شي او دا نمونه وزیر اعظم ته واستول شي. بیا وزیر اعظم په هغه لیست کې نوم انتخاب کړي او هغه ولسمشر ته د حتمی منظوري لپاره ولیږي. د سید نذیر په خبره د فوج نوی مشر ټاکلو په اړه دا روایت نشته چې څوک په فهرست کې سینیئر دی، خو نوموړی وایي موجوده سیاسي اړیګړې له وجې د فوج نوی مشر ټاکنه د ځنډ ښکار ده.
دی وخت کې اصل کې پولیټیکل ګورنمنت یو خو سټیبل نه دی. دویم خبره زمونږ چې د پولیټیکل پولرایزیشن دی، ډېر تاوتریخوالی دی پکې، ډېر ګواښ دی پکې، او حالات داسې دي چې یو طرف ته لانګ مارچونه کېږي، بل طرف ته مظاهری کېږي، بل طرف ته حکومت هم داسې مضبوط حکومت نه دی پدې چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ اطلافي حکومت با د فوج نوې مشر په اړه پریکړه کوي. د دې مخکې هم مسلم لیگ نون په واکمنۍ کې د ملک 15 فوجي مشران جنرال آصف نواز جنجوا، جنرال عبدالوحید کاکړ، جنرال پرویز مشرف او جنرال قمر جاوید باجوا ټاکلی وو. جنرال باجوا د 2014 کال د نومبر پر 9 د فوج مشر ټاکل شوی وو چې وروستو د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال یې موده 3 کال لپاره وغځول شوه چې روان 2022 کال د نومبر پر 9 پوره کیږي. د فوج مشر د مودی غزولو په اړه واضح ده چې یو واری موده غزول کېدی شي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د خپل حکومت په وخت 2019 کال د اگست په میاشت کې جنرال قمر جاوید باجوا د فوج مشر په حیث کاری موده 3 کالو پورې وغزوله، خو سپریم کورټ په هغه وخت کې په لنډه فیصله کې ویلي وو چې د فوج مشر مودی غزولو په اړه قانون سازي وشي. د دې رسو د پاکستان آرمی بل 2020 له پارلمانه منظور کړ شو او داسې جنرال باجوا کاری موده وغزول شوه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي هارون رشید د نومبر په 9 مشالو تویل چې پاکستان کې د فوج نوی مشر ټاکلو خبر ډیر مهم وي او دا ځل هم حالات هم داسې دي.
اکثر داسې هم شوي دي چې دوه درې میاشتې یو دوه ځله داسې هم شوي چې دوه درې میاشتې د تاریخ ختمېدو نه مخکې اپوینټمنټ شوي دي، خو اوس دې ځل نه هم خبر چې دا مسلم لیگ نون حکومت چې دی دا ولې دونه په ټایم اخلي لګیا دی. زما خیال کې خو که د آرمی چیف اپوینټمنټ وشي چې څونه ضرور شي، هغه سره د پی ټی آی چې کوم احتجاج دی هغه هم یو امکان دا لري چې کمزوری دی شي، کې دی شي د فوج طرف نه دا هغه چې لا اعلان مکوي، کې دی شي لږ حالات نور ګوري چې سازگار شي د اعلان د پاره نو بیا دا اعلان وشي.
شنونکي دریز دی چې د فوج نوی مشر ټاکنې کې ځنډ پکار نه دی، خو په راتلونکي دریو اونیو کې به دا واضح شي چې وزیر اعظم شهباز شریف څوک د فوج نوی مشر ټاکي. یو پخوانی فوجي افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په عمومي توګه د فوج درې سانګو انفینټری، آرټیلری او آرمر کور نه د فوج نوی مشر ټاکل کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو اوریدونکو، په پاکستان کې د سګدوبي بارانونو او سیلابونو د حکومتي ودانیو ترڅنګ ولسی املاکو فصلونو ته درانه تاوانونه اړولې دي. ملګرو ملتونو 13 اکتوبر میاشت د قدرتي ناورینو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ په کې لمانځل کیږي. د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې تر 2013 زیږدیز کال پورې موده کې وګړو ته د یو ناورین په اړه مخکې له مخکې د اطلاع ورکونې چارې پیاوړې کړي. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیتي چارو د پوهانو ترڅنګ حکومتي چارواکي هم وایي چې د ناورینو پر مهال د خلکو د ژغورنې لپاره زیات او جدي کار ته اړتیا ده. تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې چې د خیبر پختونخوا بلوچستان د هغو اوسیدونکو په غږونو پیلېږي چې د وروستیو سیلابونو تاوانونه یې ګاللي دي.
یو جرب به از مکه موړي یغه منه تقریبا 15 کرپو بوټي مو جوار می کریرو هغه جوار عموم سیلاب والی دي. قدس سیلاب د شپې ته او ویو کالو کې نه دی راغلی، موږ نه دی لیدل.
زیات نقصان د سکولونو په کوهستان علاقه کې شو دی، کم چې د کومرات علاقې دي، کلکوټ، پاتراک، ماشومان وس په ټینټونو کې سبق وای.
موږ شپږ وډیمو، دا ډیمونه ټول مات شلو او د کروندګرو په عربور په نقصانونو شوی دي.
د پاکستان وزیر اعظم په دې هیواد کې د بارانونو او سیلابونو له لاسه د شوي نقصان اندازه 1.5 ارب ډالره یاده کړې ده. شہباز شریف چې 13 سپتمبر میاش د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی و، هلته د همدې میاشت پر 23مه اسوسییټډ پریس اجانس ته په یو مرکه کې په پاکستان کې د زیات باران او سیلاب او له وجې د شوې تباهۍ پړه پر ترقی یافته هیوادونو واچوله. د نوموړي په خبره پاکستان د بارانونو او سیلابونو په شکل کې نقصان د نړیوالې تودوخې درجې لوړېدو له وجې لیدلی دی. د پېښور پوهنتون د ماحولیات او زده کړو د څانګې استاد ډاکټر حزب الله وایي تودوخه که نړیواله ده او یا هم ملکي، د پاکستان په شمال کې د واورې د غټو غټانو یا ګلیشیرونو د ویلې کېدو خطر سیوا کړی دی. نوموړی زیاتوي د پاکستان حکومت باید پر وخت د ګلیشیرونو د ماتېدو په صورت کې د اوبو د کنټرولولو غم وخوري.
دو سال اخداس گلیشیر دی پای شمالی علاقو که دا ویلی که دن شروع شوی دی چه سونا دا تودوخه دا درجه که نریوال کچ پاندی وی او که پا ملکی کچ پاندی دا پا زیادی دو وی نو دا و نور هم زیادی گی هوا که دا کم زرات چی دی دا نور دا شعاگان دا زان تا مرکوز کهی او دا گلیشیر ملت هم دا دی یو زریه جوا شوی دا دا ویلی که دو بارن نزیاد شی گلیشیر اوٹ برسٹ شی سیلابونو خطرہ ډیره زیات شي. په حکومتي توګه دا ډیره ضروری ده سو نه مونږ دا ډیمونه زیات کو دونه به مونږ د سیلاب دا ریسک په کمیدو کو.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ڈی پی د اکتوبر پر اتمه په یو اعلامیه کې ویلي دا اداره د پاکستان په مرکزی حکومت کې د موسمی بدلون وزارت او د خیبر پختونخوا حکومت په مرسته په شمالي علاقو کې د قدرتي ناورینونو د خطرونو د مخنیوي پر چارو بوخته ده. په بیان کې زیاته شوې د پروګرام هدف د پاکستان د شمالي سیمو اوسیدونکو د موسمي بدلون له اثراتو خبرول او د ممکنه ناورینونو په صورت کې د هغوی د ژغورنې بندوبست کول دي. د خیبر پختونخوا د شانګلې سردار زیب چې په خوا د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې له صوبایي ادارې پی ډی ایم ای سره کار کوو او اوس مهال یې د بر سواد پرمختیایي پروژې د مشر چوکۍ سنبال کړې. مشال لوړی ته وویل د خیبر پختونخوا او ګلګت بلتستان په یو شمېر ضلعو کې چې لوی ګلیشیرونه پکې موجود دي د نړیوالو ادارو په مرسته د وړو بندونو جوړولو، ځنګلونو لګولو او د ځایي خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي.
30 کلومیټر پورې پکې گلیشیر شته په چترال کې په بروغل کې په یارخون کې پکې سردار ګول گلیشیر چې دی نو هغه زما خیال 8 کلومیټر نه بره دی. د دې د خطرې په حواله باندې موسمیاتو والا چې کوم انجینیر زموږ سره هغه په دې باندې مونږ ته خبره کوي چې د دې نه نقصان ته کېدای شي. په دې کې په اپر کوهستان کې هم په کندیا کې هم مونږ یو ځای کې کار عملاً شروع کړی دی. په دې کې 10 ډسټرکټ چې هغه د گلګت بلتستان شامل دي او 10 ڈسٹرکٹ چیری آگا دا خیبر پختونخوا دی. عملی کارونه چیری آگا چلور پنزز پا چترال کی روان دی مٹلتان اتروڑ گبرال او مانکیال ترجیحی بونه دنوانی دی کار کئی یو 2 سال دی یو 5 سال دی یو 10 سال دی یو طویل مدتی چیری آگا 20 سال دی.
دا چې موسمی بدلون او لوجه د بی وخت او زیاتو بارانونو او سیلابونو چیلنج څومره لوی دی او د خیبر پختونخوا حکومت یې د مقابلې لپاره څه کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای مشر شریف حسین د اکتوبر پر 11مه عالم مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه اقدامات په ګوته کړل چې دوی یې په پام کې لري او یا یې هم وار له مخه پیل کړی دي.
دا موږ سره موږ هر وخت په کنټیکټ کې او کومه ګټه داسې محسوسېږي چې دا گلیشیر مات شو نو په دې دی چې هغه په یو ځای ماتېږي او راځي نو موږ کوشش کوو چې هغه ایکی د مخکې نه هغه جون کو درس او اوبه لګي لګي دا روان شي او په والیوم کمی او هغه نقصان نه کیږي. دا چې موږ دا غنه شي کوم لاندې آبادیانې د مخکې نه د دلی حکومت پتو هغه خلک د خپل قانون نه محفوظ مقامات تا اولی بود. اونگا طول صبح کی 184 مختلف مقامات دا سی اگوتا کردی دی چه آغا زیاد تر حکومتی کالجون دی یا سکولون دی چه آغا پا محفوظ مقام کی دی آل تا سیلاب میلاب نقصان نشی رسولی پا اوچت محفوظ دی کی دی رمونگا ارلی وارننگ سسٹم رمونگا خیل دی چه دیر ایکوریت ندی خپل صبح دا پارا خمونگا یو کانسپ ڈیولپ کردی دی خو دا بجٹ دا نشوالی دا وجن اغلا
د پی ڈی ایم ای مشر شریف حسین زیاته کړه د 2002 زیږدیز د جون له 15مې چې په صوبه کې بارانونه ورپسې سیلابونه راغلل د یو شمېر سړکونو پلونو د ویجاړېدو تر څنګ شاوخوا 4900 کورونه زیانمن شوي، 300 کسان وژل شوي او 300 شپېته نور زخمیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر پر 23مه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی واو یا یمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل که د نړۍ ځواکمنو هیوادونو د موسمي بدلون د مسلې د حل لپاره جدي کار ونه کړ نو هغه تاوان چې د بارانونو او سیلابونو په شکل کې پاکستان ولید سبا یې بل یو هیواد هم لیدای شي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي ته وي او سیاست څنګه کوي
او ری کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا سترن والا خلق انتے پور تکڑی کلاشن کو زراڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمین گو آغا واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمبے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سہار پا لسنے بجے اور دائی سی
د پیښور په بورډ بازار کې یو مشهوره کوڅه ده چې کارول شوی سیزونه پکې خرڅیږي دې ته د کباړ کوڅه هم ویل کیږي. په دې بازار کې د ژمي له راتګ سره سم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شي ځکه چې دوی هلته کوټونه بنیانونه جاکټونه او جرابې په ارزانه بیه ترلاسه کولی شي. اکثره اخیستونکي زده کوونکي دي. له دې شیانو زیاتره یې له بهرنیو هیوادونو پاکستان ته ورځي چې د پیښور دوکانداران یې له کراچۍ بیا اخلي. هغوی خوشحاله دي چې د ګرانۍ په دې دور کې هم کاروبار ښه روان دی. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
200 روپے 300 روپے جرابی دی کوٹونه دی جاکټ دی
دا د پیښور په بورډ بازار کې د کارول شو ګرمو جامو بنیانونو کوټونو کوڅه ده. دلته د ژمی راتک سره سم ډیره ګڼه ګوڼه ده او اکثر ورته د کالجونو او پوهنتونونو نه زده کوونکي هم راځي. کاشف خان د پیښور پوهنتون نه ورته راغلی او مشال ریډیو ته وایي نوي بنیانونه او کوټونه ډیر ګران دي خو دلته ورته ډیر په ارزانه بیه معیاري کارول شوي سیزونه میلاویږي.
سویټرې میټرې رالو او دا په دې شام بازار کې ګرانی او دلته لږ کباړ کې بیا لږ ارزانی. کوالټي ښه ده معیار ښه دی خو بس دای چې لږ استعمال شي نور ماغه بازار کې هم دا میلاویږي خو هلته نیوي او هلته 3-4000 روپۍ ریټ بیا ډېر هایي. دلته 400-500 پورې ښه مزیدار میلاو شي خرچې خو اوس ډېرې زیاتې شوي او میاشت په میاشت باندې چې کم د خرچه زیاتیږي اسټل والم عوام چې کم یونیورسټي یا سکول فی د هغه هم زیاتیږي نو حالات ډېر لږه خراب دي. دا کوشش چې ارزان چیزونه والو کباړ کې واخلو یونیورسټي کې چا د پته نه لګي چې یاره کباړ دی که نه دی او فیشن هم پکې شته عام هم پکې شته او یخنین هم سړی بچ کېږي.
د بورډ بازار د کارول شو سیزونو په دې کوڅه کې ځنې نورو زده کوونکو هم را سره خبرې وکړې.
عبدالله نوم مې دی بس چکر ترانو مو څه پکې ګورو ساړه روان دی دلته ریټ نارمل دی او بار چې بازار کې نو بیا ریټ هاي دی لږ که دلته 400 ملاوېږي نو هلته 1500-1600 ملاوېږي او موږ دلته راځو دلته رزنی ده او سوټونه ځان ته خلو نو بسو مې کته بلې بلین مې راواخېسته.
نوم خو مه احسان الله دی ملګری راغلی دی بس دا ګرځي را ګرځي بار خو بیا بخی داسې دی چې د غریب سړی د واسنه بار خبر ده
نو دا یو کوټ مخو مطلب هم دا دی چې بس دا ژمه پکې تیر کو نور خو بیا نیکسټ ایئر بیا ګورو کا.
نیاز ولی هم د بورډ بازار په دې کوڅه کې ریډا لګولې وای د ژمي په سر کې کار زیات شوی او ډیر خلک ورته سودا لپاره را روان دي.
دا هم لاور نه راوړ الحمدلله کار ډیر ښه روان دی ځکه چې ګرانې نه دي نوې سوداګانې ګرانې دي او کباړ چې دی دا ډېر ښه خلک باخلي دا چې ګرانې ده غریبي ده یاره تقریبا دی 300-400 وي د کباړ دوکانونه. دلته بلاستنې تولایانې بنینونه او جاکټونه دا هر یو شی دن مشهور دلته هوا بوټان جورابې هر یو شی در بورډ بازار کې ملاویږي. دا خو موږ هلته په چنډ باندې اخلو دینه ګنده تي وباسو سفا سفا راوړو نو دا موږ ته تقریبا ګران پرېوځي که نه خو دلته هم بیا خرڅو 300-350 ښه شی 500-600 خرڅېږي پکې.
ځکه چې همدا ډیزاین همدا شی د جوا ټاور کې ملاویږي په سی سی ڈی ٹاور کې ملاویږي په 4000-5000 باندې دلته چې ډېر کسان داسې راشي دا یې نه لیدلي چې کله راشي په یو بل زمونږ خپل کور سودا وشوله یاره لندن دا هم پکې او د هر اسټریلیا د هر ملکونو دا پکې
پلکتونه دي کمپلې دي هر شی به تاسو په هزار قیمت ملاویږي.
په پاکستان کې رواني ګرانۍ او سیلاونو له امله اوښتو تاوانونو د خلکو اقتصاد اغیزمن کړی. په دې وروستو کې حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونه راکم کړي او د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم یو تر څه ده لوړ شوی. حکومتي ادارې ادا کوي چې دې سره به انفلیشن ریټ یا افراط زر کچه راکمه شي او سیزونه به هم ورسره ارزان شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ. مونږ هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوو، د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.